نن او وضعیت په پروګرام کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د جمعې په ورځ ویلي دي چې د 50 ساختماني شرکتونو سره د هرات قندهار د وسپنې د پټلۍ د سروې او ډیزاین 15 قراردادونه لاسلیک کړل. د دې پروژې په بشپړېدو به د هرات د ولایت نه تر قندهار پورې ولسته څه ګټه ورسیږي؟ همدغه مسله لږ وروسته د اقتصادي چارو کارپوه قادر جیلانی سره راسپړم. السلام علیکم درنو ریدونکو، په خیر راغلی. ستړي مشي زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نن او وضعیت پروګرام نشریږي. خدرمن اوریدونکو، د پروګرام کې نن په یوې داسې مسلې باندې غږیږو چې اقتصادي مسله ده، او داسې تمه توقع کیږي چې که دا پروژه بشپړه شي نو ګټه به ورسیږي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د جمعې په ورځ، یعنی پرون، ویلي دي چې د 50 ساختماني شرکتونو سره د هرات قندهار د وسپنې د پټلۍ د سروې او همداشان د ډیزاین 15 قراردادونه امضا کړي دي. د وزارت ویلي دي چې د دې 110 کیلومتره پټلۍ د سروې چارې به په 8 میاشتو کې تکمیل شي. همداشان د وزارت په ایکس پانه کې لیکلي دي چې د دې قراردادونو ټول مصرف قریب 2.5 میلیون افغانۍ کېږي. د دې پروژې په بشپړېدو به د هرات د ولایت نه تر قندهار پورې، چې دا کوم ولایتونه په لاره کې دي، د دې ولایتونو ولس ته څه ګټه ورسیږي؟ موږ سره همدا سوال دی. او بل دا چې د څه ډول اقتصادي پرمختګونو امکانات شته د دې پروژې په تکمیلېدو. نو زه غواړم چې لږ وروسته د همدې مسلې په ارتباط د نړیوالو اقتصادي چارو کارپوه قادر جیلانی صاحب سره وغږیږم. جیلانی صاحب محترم، تاسې په خیر راغلئ. ستړي مشې پروګرام ته، مننه چې راغلئ.
مننه، کور مو ودان. سلام وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو هیوادوالو ته.
ستاسې په اجازه غواړم چې یو څو خبرونه ولولم، بعد د هغې نه وروسته به تاسې سره بحث پیل کړو.
سمه ده.
تشکر. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي دي ټاکل شوې ده چې د دې شورا غړي د دوشنبې په ورځ د فبروري په 10 د افغانستان په شمول په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان د څنګ، یعنی د داعش د ډلې د تهدیدونو په حق له بحثونه وکړي. د دې شورا په انټرنیټي پاڼه کې په خبرې شوې اعلامیې کې ویل شوې دي چې دا غونډه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش رابللې ده، چې په عراق، د شام او سوریې شاوخوا سیمو او په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د داعش د ډلې د غوښونو په حق له په شپږ میاشتنی راپورټ باندې خبري او بحثونه وشي. همداشان ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال ولادیمیر برانکوف او د دې کمیټې اجرایوي مشره ناتالیا ګرمن د تروریزم سره د مبارزې په حق له هم ویناوي وکړي. په خبر پانه کې ویل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د راپورټ په اساس د داعش د ډلې نه په عراق او شام کې، د اسلامي دولت د خراسان د ډلې نه په افغانستان کې، او د افغانستان نه بهر د یوې عمده ډلې په توګه خطرونه لیدل کیږي او خطرونو امکانات شته. بل خبر دی چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنری ویلي دي چې د 2023 کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې چې پاکستان د خپل خاورې نه د غیر قانوني مهاجرو د ایستلو بهیر پیل کړی دی، تر اوسه پورې له 8 لکو نه زیات افغان مهاجر له خپل هیواده ایستلی دي. د سپتمبر د میاشتې د 15 راهیسې د غیر قانوني مهاجرو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان مهاجر پاکستان له خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته لیږلي دي. د ادارې په یو راپورټ کې ویلي دي چې په ریلیف ویبپاڼه کې دا راپورټ البته د جمعې په ورځ پرون خپور شوی دی. په دې راپورټ کې ویلي دي چې 9,000 او 400 کسان ډیپورټ شوي دي، چې د ټولو ایستل شوو کسانو 50% ښځې او 50% ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنرۍ په وینا، یوازې د جنوري په میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي، چې شاوخوا 1,000 تنه پکې په زور لیګل شوی دی افغانستان ته. همداشان په ایران کې هم چارواکو په افغان مهاجرو فشارونه زیات کړی دي. یو څو وخت راځي د ایران د مطبوعاتو د راپورټونو له قراره د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی ویلی دی چې حکومت په پا پام کې لري چې د کاریابۍ د سمون لپاره د غیر قانوني مهاجرو په حق له مقررات سخت کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې غیر قانوني مهاجرو چې زیاتره افغانان دي د ایرانی اتباعو کاری فرصتونه محدود کړي دي، یعنی د غوښې کارونه اخیستي دي. مګر ایران له دې مخکې هم په ډیرو خارونو کې هغه افغان مهاجر چې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع کړي او منع کړي دي، او دغه راز په دې وروستیو وختونو کې د افغان مهاجرو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی دی. او اخیری خبر دی چې د اروپایي ټولنې د خارجي سیاست د مشرې ویاند انیتا هپر وایي چې د افغان ښځو سره د مرستو لپاره د طالبانو سره د تعامل نه پرته بل چاره نشته. انیتا هپر دا خبرې د یورو نیوز سره په تازه مرکې کې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتیک حضور په وسیله کېدلې شي چې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو سره ښوونځیو ته د نجونو په بیرته وتلو خبرې وشي. مېرمن هپر همدارنګ ویلي دي همداشان د افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې هم د ته پام کېدای شي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت په خوالي باندې ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بارني سیاست د مشر ویاندې ښځو ته د کاري فرصتونو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه هم کړې ده، او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 مېرمنو ته د سوداګرۍ په چارو کې د روزنې فرصتونه برابر کړی دي او مېرمنې روزلې دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې قدرت د طالبانو د واکمنۍ رئیس په تیرو سباندې درینی مکلونو کې د افغانستان سره په مختلفو برخو کې په لسګونو میلیونو یورو مرسته هم کړې ده. او قدرمن اوریدونکو د وادي سره سم له کسنګ چې مبخ کی ویل چې د اقتصادي چارو کارپو قادر ډیلادي سیب سره په یوه داسې مسالې غږیږم چې هغه یو اقتصادي پروژه ده او د خلک خوشبینی سرګندې چې امکان لري د اقتصادي پروژو په بشپړېدو به ولسته یو څه خیر ورسیږي، ګټه به ور ورسیږي، کارونه به پیدا کړي. نو ګورو چې د دې پروژې په بشپړېدو به څومره کار وشي په ملک کې، خصوصا ولسته. خبره خدا ده چې طالبان ویلي دي چې د هرات نه تر قندهار پورې د اورګاډي د پټلۍ د غزولو په برخه کې ویدي 15 قرار کمپنیو سره قراردادونه کړي دي چې د هرات نه شروع کیږي البته د شیندنه ان تر قندهار پورې رسیږي، او دا د اورګاډي او پټلۍ د چې اول د دې سروې کیږي او ډیزاین کیږي چې دا تکمیل شنو بیا به بل مرحله دا وي چې اورګاډي به زی راځي او اورګاډي به معلومدار خبره چې تجارتي مالونه به پکې وړل کیږي. مګر دا چې سنور دی هغه به زنه پیګم هغه به مونږ ته قادر جیلانی سیب وایي چې اصلا دا پروژه دغه پلان څه وخت وو او وسنګ شروع شو. د دې وزارت خبره ده چې وي 210 کیلومتر پټلۍ ده، د دې د سروې چارې به په اتو میاشتو کې تکمیل شي. نو د قراردادونو د ارزښت په باره کې ویلي دي چې څومره مصرف پیرځي وي 230 میلیون افغانۍ کېږي. نو زه غواړم چې په دې برخه کې د قادر جیلانی صاحب د معلوماتو نه زه هم استفاده وکم او تاسو هم قدرمن اوریدونکو. نو قادر جیلانی صاحب که تاسو میره بنی وکي اول پام دې رانه واچوي چې آیا دا بالکل د طالبانو پروژه ده که دا پروژه مخکې هم موجوده و، خیال موجود و، فکر موجود و، یا پلان موجود؟
نه، پروژه خو مخکنی پروژه وه او شالید په همدې ډول دی چې مونږه د اورګاډي ملي شبکې لپاره پراختیایي پلان درلود. او دغه پروژه چې د هرات ولایت له قندهار سره وصل کوي یا د افغانستان غرب لویدیځ غرب له جنوب سره وصل کوي، دا د همغه د ریلګاډي پټلۍ د ملي شبکې یو برخه ده. او اساسي هدف همدا و په هغه وخت کې هم چې د افغانستان ټول ولایتونه سره وصل کی او ملي کله چې ملي شبکه تکمیل سي او د هغه وروسته بیا موږ کولای شو د ګاونډیو له شبکو سره هم وصل شو د ریل ګاډي پټلۍ سره، چې دا به د منطقې بازارونو ته د موږ د اموالو لیږ درا لیږ انتقالات د مسافر وړلو په برخه کې به ډېره اسانتیا رامنځته کړي او چټکي به رامنځته کړي. او دغه چټکتیا سبب د دې کېږي چې د افغانستان اقتصاد وده وکړي، تجارت وده وکړي، صادرات واردات او تولید او صنعت او د خلکو لپاره هم کاري فرصتونه پیدا شي. نو موږ د دې لپاره د جمهوریت په وخت کې قانون هم درلود او جوړ کړی مو، چې هغه د ریل پټلۍ ملي قانون و. د قانون تر څنګ دغه پلان هم موجود و چې باید په تدریجي ډول موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې چې نقطې واضح وي، چې کومې نقطې نه باید خط پیل شي تر کومې نقطې پورې او څو ولایتونو سره وصل کی. که موږ وګورو د مخصوص دغه پروژې په هکله که موږ بحث وکړو، نو دغه پروژه هم د همغه د ملي شبکې یوه برخه ده، چې بیا د هرات تاسو وګورئ د هرات ښار نه بیا شینډنډه پورې چې تقریبا 120 کیلومتره کیږي، او بیا د شینډنډ نه تر فرا پورې بیا 120 کیلومتره ده، بیا له دې نه تیریږي دا تر زرنج او ورغوري او لخګرګا نه تیریږي قندهار سره وصل کوي. نو په دغو برخو کې ځینې ابتدایي مطالعات هم ترسره شوي وو، سرویګانې ترسره شوي دي. اوس مهال طالبان په دقیق ډول د هر شبکې هر برخې لپاره دوی مکلفیت لري، او دا یې دنده ده دوی چې باید سروې او ډیزاین په منظم شکل وکړي او کوشش دی وکړي چې هغه شرکتونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي باید د تخنیکي او تخصصي له اړخه قابلیت ولري تر څو دغه پروژې په افغانستان کې تطبیق کړي. ځکه موږ د ریل پټلۍ ملي اداره چې موږ لرو، دا د جمهوریت په وخت کې ایجاد شوه، موږ اداره لرو، او د دغې ادارې د پرسونل د ټریننګ لپاره د دوی ظرفیت د لوړولو لپاره موږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم ځینې تړونونه قراردادونه لرو. مثلا د تاجکستان هیواد سره زه په خپله د همغه مجلس برخه ومه چې د تاجکستان له ولسمشر سره موږ په دې اړه باندې بحث درلوده، او د مرکزی آسیا هیوادونه که تاجکستان وګورو، ازبکستان، ترکمنستان، دوی ډېر ښه ظرفیت لري د ریل پټلۍ په برخه کې. نو موږ کوشش وکړو چې موږ د افغانستان د ریل پټلۍ ملي اداره چې دا نوې اداره وه او کافی ظرفیت موږ نه درلوده، موږ دا ظرفیت اول لوړ کړو تر څو موږ وکولای شو چې په داخل کې د پروژې د ملي شبکې د ریل پټلۍ مختلفې برخې او حصے په سمه توګه تطبیق کړو او تخنیکی اړخ ډېر ستونزې ونه لرو. دا کار موږ وکړو، دا کار مو وکړلو، او حتی خصوصي سکتور سره په مشارکت باندې ځینې پروژې تطبیق کړې په حیرتانو کې، شیرخان بندر کې، په هرات کې، په دغو مختلفو برخو کې چې هرات له د ایران سره وصل شي. نو دغه پروژې وي چې مختلفې برخې درلودلې، یعنی په ټوله کې دغه پروژې د افغانستان لپاره خوشحالي راوړي، او دغه د افغانستان هغه د وصل نقطه ګرځوي چې همیشه موږ په دې بحث کوو او خبرې به تاسو ډېرې اورېدلې وي. د موږ همیشه بحث همدا وي که مخکینی ولسمشر وګورو ډاکټر غنی، هغه همیشه د وصل خبره کوله. نو که چیرې واقعا موږ وغواړو چې افغانستان د یو چاره یا د څلور لارې حیثیت پیدا کړي، نو موږ مجبور او مکلف یو چې د ترانزیت په برخه کې خپلې ستونزې هوارې کړو. ځکه تاسو که وګورئ د هرات نه تر قندهار پورې دا 238 کیلومتره ده، یعنې دا که ته په موټر کې ځې نو دا تقریبا 12 ساعته او 11 ساعته مزل ده.
جیلاني صاحب محترم، دغه اوبخې ماته سوال پیدا شو، تاسو مخکې د مسافرو ذکر وکړه، دا پټلۍ چې جوړیږي دا به صرف دې باندې به دا مالونه وړل کیږي راوړل کیږي تجارتي که انسانان هم؟
ګوري زمونږ شبکه چې فعالیږي هغه د انسانانو لپاره هم ده، د اموالو لپاره هم ده، یعنی پلان هم دا دی. یوازې پلان ګوره که موږ وسو ګورو په
نه خدا تجارتي مالونه چوړي راوړي هغه ورګاډي فرق لري نسبتا غته چې مسافر پکې مسافر بری
نه نه د خطوتو نه استفاده کولای سو مونږه مثلا لدی خطوتو نه مونږه استفاده کولای سو که مونږ شیرخان بندر کې وګورو په دې کې واج اموال وګونونه انتقالېږي مګر پراتلوم کې کله چې مونږه شبکه فعال کو نو شبکه واج د اموال انتقال لپاره نه وي وس پټولې وادونو کې کومنګ وګورو ل عین شبکې نه ل عین خطوتونه هم د مسافرونکو لپاره ګټه پورته کیږي او هم د اموالو د انتقال لپاره دا وینه هم ګټه پورته کیږي نو کله مهمه دا ده چې مونږه شبکه د افغانستان د شبکې د ریل پټلې مختلف برخې هغه تکمیل کړو بیا مونږ دینه ګټه پورته کولای شو په هر شکل کې مونږ وغوړو او حتی د صادراتو وارداتو په برخه کې ځکه دا شبکې خو له نورو شبکو سره وصل کول بیا اسانه دي اوس وګورئ مثلا د منګه د پلان اساسي برخه یو هم دا هم و نورې برخې را روانې دي چې جلال آباد له پېښور سره وصل کیږي او همدارنګا د چمن او د کوټې لار ده چې هغه به هم وصل کیږي نو ځکه چې موږ په وچه کې پروت یو هیواد یاستو نو موږ شي بدیل قوي بدیل نه لرو یعنی د اوبو لار نه لرو نو زمونږ لپاره مهمه ده چې باید د ریل پټلې باندې ډیر تمرکز وکړو تر څو پورې موږ لارې او بدیلونه ولرو
جیلانی صاحب محترم تاسو څه فکر کوئ دغه حلقه چې ټول افغانستان د ټول ولایتونو د یو بل سره وتړل شي د کمزینا تر کمزې پوری د تړل کېږي د حلقه
ګوري د حلقه هو بیا هیل تر کابل پورې را رسیدي او بیا لکه څنګه ما مخکې ویلې چې د افغانستان په ختیځ کې د افغانستان په لویدیز برخه کې په جنوب کې د ټولې برخه سره وصل کېږي او دغه د وصل نقطې چې ما ویلې چې مثلا د افغانستان لویدیز برخه لهرات نه پیل کې تر قندهار پورې دا وصل کیږي بیا د قندهار نه پیل کیږي بیا تر کابل پورې مختلف ولایتونو دې سره وصل کیږي تر کابل چې رسیږي بیا د کابل له خوانه چې د قندهار له خوا چمن ته یو بیا هم د شي تر کوټه پورې رسیږي او بیا د کابل للارې د منګ د شبکې لپاره ځینې بدیل پلانونه هم موجود دي چې د جلال آباد خار او د جلال آباد خار تر پېښور پورې دا ټول سره وصل کیږي نو دا د ملي د ریل پټلې د پراختیا پلان دی چې دا به پراتونکو کلونو کې په دې باندې کار کیږي د دې په اړه باندې ابتدایي معلومات ټول موجود دي نو طالبانو ته چې زه ګورم که هغه اساسي نقطې ته کې اشاره وکړو هغه د دې دو برخې دي چې زه اندېښنه په ورته لرم هغه د مالی او تخنیکی برخه ده 2.5 میلیون افغانۍ هم کافي پیسې نه دي او
خبره دې نسم او بخي مخې دې چې اندېښنو ته راشي تاسو ولې دوه برخو کې اندېښنې لرئ هغه دی دونه وزي زما سره سوال نه دی چې تاسو ولې چې پلانونه شته د وخت نه موجود او پیشبینه مشته د هرات نه تر قندهار پورې دغه 210 کیلومتر لار چې د ریل پټلې په جوړ شي کا تجارتي وی او کا مسافر بری په دې لار کې خلکو ته کارونه پیدا کیږي څومره د خلکو په اقتصاد تاثیر کوي 100% ځکه ولسونه په دې لار کې د ولسونو ژوند په دې لار کې ډیر خراب دی
ډیر ښه سوال ته مو خادم صاحب اشاره وکړله
نه نه
بالکل کومنګ وګورو مثلا که د هرات نه تر شندنډ پورې ده د شندنډ نه بیا همدې راځي تر فراه ولایت پورې په دې هر چیرته دا سټاپ لري دا د لوکل اموال هم انتقالولو کې اسانتیا رامنځته کیږي بل دلته هر چیرته تجارتي مراکز جوړي دغه تجارتي مراکزو کې خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کیږي د پانګه چونې لپاره زمينه برابرېږي نو دا په دې کې ډیره هوادوالو ته کار پیدا کیږي په هر سټاپ کې دوی ته کاري فرصتونه پیدا کیږي کومو ګورو چې سو مثلا په دې کې 15 سټاپ دي په دې 15 سټاپو کې د هوادوالو لپاره کاري فرصتونه د ځایي خلکو لپاره پیدا کیږي مثلا په لخرګاه کې د خلکو لپاره کاري فرصتونه پیدا کیږي د اموالو انتقال اسانه کیږي، او د اسانتیاو ترڅنګ خلک کولای شي چې مثلا کوچني کاروبارونه پیل کړي، ځکه دلته د استوګنې لپاره هوټلونه جوړیږي، او ورځ تر بلې دغه انکشاف او دغه اعتماد سازي او دغه روحیه هم رامنځته کیږي. یعنی موږ په ټوله کې د یو اقتصادي پروژې مختلفې برخې دي چې موږ تمرکز پرې کوو. یوازې برخه دا نه ده چې خدمات ارزښت خلکو ته، بلکې د دې ترڅنګ د تجارتي ودې پراختیا لپاره زمینه برابرېږي، او خلکو ته یو 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 ډېر ښه مصروفیت پیدا کیږي.
داسې کوم پلان شته چې د قندار نه بیا د اورګاډي پټلۍ بیا په کومه خوا ورځي، که چیرې د افغانستان حکومت غواړي چې دا وغځوي؟
دا غځول کیږي. د دې غځولو لپاره دغه شبکه چې ده دا نورې برخې لري چې بیا دا نور ولایتونو سره وصل کیږي، او حتی دا غزنی او په دغه لیکه باندې دا د قندهار او د کابل لوی لار سي، دا همدغه مسیر ده او بهترین مسیر ده. د دې مسیر راځي که په دې مسیر کې موږ وګورو د زابل ولایت او د غزنی او بیا د میدان ښار او دا ټول ولایتونو سره وصل کوي، او کاملا همدغه مسیر ده. نو دا ټول ولایتونه سره وصل کوي، او دا یو مسؤوله لار هم ده. که موږ همیشه وګورو د ریل پټلۍ لپاره په هغه وخت کې د بدیلو لارو فکر کیږي چې امکانات یې نه اوسیږي، او که چیرې امکانات اوسیږي نو دوی پرالل یا مثلا د لویو سړکونو څنګ پر څنګ په ډیری هیوادونو کې دغه کرښه ځي.
تاسو مخکې ویلي وبخي چې لاندې سب تاسو مخکې ویلي چې د مسافر بری هغه اورګاډو لپاره هم پلان دی، او دی کې دا هم جوړیږي. یعنی هم دا اوس چې دوی د پټلۍ غځي د دې تر څنګ خو به نورې پټلۍ نه وي، ځکه چې دا خو ابتدایي دی. بلې چې نور
ګورې دا مالک سترنګ مخکې ویلي دا ابتدایي پلانونه دي، ځکه موږ په ډیره لویه کچه باندې یوازې دومره اموال د انتقال بحث چې موږ کوو، موږ یو لوی تولیدي او صنعتي هیواد هم نه یو چې ډیر اموال موږ ولرو او هغه د انتقال کړو، ځکه د ریل پټلۍ اوږدمهاله پلان هم دا دی چې مثلا د مسافرونکو لپاره او د انتقالاتو د لیږد او رالیږد ټولو ضرورتونه باید ټول په نظر کې نیول شوي دي، او دا یو ډیر ارزښتناک ملي پروژه ده. او دا موږ چې کله بحث کوو د ملي پروژې، ملي پروژه دا ده چې څو ولایتونه سره نښلوي، او یو هغه پروژې دي چې یو کلنې دوه کلنې پروژې دي، لکه د سروې ډیزاین، ځکه دین وروسته د کنسټرکشن فاز دي ډیر مهم ده، د ساختمانۍ چارې ډیر مهمې دي، او د انجنیري ساختمانۍ په چارو کې خوشبختانه موږ بیا ښه ظرفیت لرو. هغه په دې د ریل پټلۍ په برخه کې به موږ لپاره یو څه کارونه نه وي اوسیږي، ولې ظرفیت ښه لرو، ځکه په تیرو شلو کلونو کې چې موږ وګورو ډیری ساختماني شرکتونه چې په افغانستان کې فعالیت درلود دوی کافي مشینري لري، او هیڅ ستونزه نه لرو دوی دغه مشینري نه.
تاسو مخې ویلي دوه اندېښنې لري، دا دوه اندېښنې مو څه شوي؟ ځکه زه ساعت ته ګورم چې دا اندېښنې پاتې نه شي.
او کور دې ودان چې را په یاد دی کړی دغه دوه اندېښنې چې یوې مالی او تخنیکی برخه ده، ځکه د جمهوریت په وخت کې لکه څنګه ما مخکې ویلي دوی ته موږ یو سیستم جوړ کړی، او په خپل د ملي ادارې د پراختیا رئیس یو هغه کافي تجربه پیدا کړې وه، زمونږ همکارو او کافي تجربه درلودل، ډېر ښه پلانونه د افغانستان لپاره درلودل. بیا د ټولګټو وزارت سره په همغږۍ باندې دغه ملي پراختیا پلان تطبیق کېده. اوس هغه ظرفیت نشته. مثلا هغه شخص ما ډیری سفرونه درلودل، او په دغه سفرونو کې موږ سره ډیر ملګری وو، نو د دې ظرفیت هغه، یعنی زما په یاد ده چې په دې برخه کې د هغه تجربه پیدا کړې وه چې هغه افغانستان لپاره ډیره ګټوره وه. هغه سړی افغانستان کې نشته، افغانستان یې پرېښی، بلکې د هغه ټیم، هغه سره چې ټیم وو او ډیر کاري او د کار خلک وو، هغه ټول للی دي او هېواد یې پرېښی ده. نو هغه ظرفیت موږ له لاسه ورکړی. نو طالبانو سره په اداره کې هغه پرسونل چې پاتې دي هغه د دې لپاره کافي نه دي چې دغه ډول پروژې دي مدیریت کړي. اول خبره دغه ده. دومره خبره د مالی برخې خبره په افغانستان باندې ورځ تر بلې ده، اوس قیودات او محدودیتونه زیاتېږي. امریکا پر خپلې مرستې بندې کړلې، ډونران پیسې نه ورکوي، او د دوی مشر چې ده هغوی د درګرده د موسسو دروازې هم بندوي. نو دغه یو محیط کې چې کله ډونران پانګونه ونه کړي او یو اعتماد موجود نه وي د پانګوالو لپاره، نو دا به څرنګه دوی تطبیق کړي؟ دا هم یو سوال دی. او د دوی کورنی عواید د اسلامي امارت اگر دوی لپاره تکافو نه کوي چې حتی انکشافي پروژې تمویل کړي، د دوی لپاره تکافو نه کوي چې د دوی د عسکرو او د دوی د چارواکو مصارفات پوره کړي. یعنی فکر وکړه خادم خوري تزده سي په لندو کې وایم او ساده ټکو کې وایم، هغه افغانستان چې ملي بودیجه یې 300 او 1 میلیارد افغانۍ وه، اوس هماغه افغانستان 240 25 30 میلیارد افغانۍ بودیجه لري. نو تاسو فکر وکړئ چې 65% بودیجه راټیټه سي، راکمه سي، نو آیا طالبان به وکړی شي چې دغه ټولې پروژې مدیریت
مګر اوس خو دوی اعلان کړی دی، دوی خو وایي چې 240 میلیون افغانۍ کېږي. دا د سروې د سروې دي، صرف زمونږ پیغام
د سروې او د ډیزاین دي،
د سروې او
د ډیزاین دي. دا د ډیزاین پروسه دی، نو وروسته د ساختمانی پروسه بیا په پیل کېږي. هغه ډیر مصرف لري،
هغه ډیر مصرف لري، درست،
هغه ډیر مصرف لري. هغه مثلا د خطوطو جوړول دي، تخنیکی او مسلکی اشخاصو ته اړتیا ده، د دې منیجمنت دا او د دې مختلف مرحلې دي د انجنیری لړخه، هغه هغه ته موږ ظرفیت نه لرو. که تاسو کله له بهر نه استخدام کې نو هغه بیا مصرف
خو ځینې ملکونه چې علاقه مندي لري غواړي په افغانستان کې پانګه واچي، هغه به واچي پیسې، نو هغه به
غوري
اقدام وکړي.
غوري طالبانو، تاسو وایئ چې طالبان وایي چې مثلا وګوري یو نظر همدار طالبان ادا کوي چې موږ پیسې لرو، نو که پیسې لري، نو که پیسې لري خدا خدا درې کار کال پر پسې ارقام له خلکو سره شریک نه معنا چې نه لري پیسې.
ډیر تشکر، ډیر بحث وکړو، خسته کې دي چې نور معلومات هم هم ورکړې و مګر وخت ختم شو. تاسو نه ډیر مننه، آینده خبرونه کې غږیږو. د خیر درنوري
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رنا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه